محکوم او په دار زړول شوی دی. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ایش خړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی رئیس وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علي خامنه ای او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران د ولسمشر حسن روحانی، مذهبي مشر آیت الله خامنه ای، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو خانه دوه موضوعات چې پرې بحث کېږي. دومره موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان لمریز کال د حمل په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته یې د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چې د ایران زموږ ګاونډي مملکت دی، همسایګانو سره هغه د همسایه تو باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوسم چې په پراو ایراتو نیمروزو در علمن په یو برخه کې او په غور کې کمی نام نه روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او دوی د تور د زر سپاکي زمله مدرسو او د مدرسو ډلې مستقیم دوی روزي. په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور روسي طالبان روزي. اوس طالبان روسي ته ملاس راچولې دي، ایران ته راچولې.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه به شي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي پیغږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا علی شورا چې د افغانستان د یو لسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو علی شورا شامل غړي چې اکثری د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لک توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. کاهلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بیلابیلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. کاهلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږي واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ باله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یو لوی غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د ماخام له وو بجو هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنی له بیګا نیمه شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچل لارې د مسافرو پاسپورتونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سکال ډیر کډوالو او پناه غوښتونکو ورغلي دي. دغه کډوالو او پناه غوښتونکو یو زیاته برخه هم افغانان دي. د دغه دوست کندنوي هیوادونو ترمنځ ورته کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لار په اورګاډو کشتۍ او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو لمخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. دغه نوی کنټرول مسؤلین ترانسپورتي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورتي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دیرشو ځایونه جوړ شوی دی. د کنټرول ورسره هغه پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې یو اورګاډي بل اورګاډي ته سپریدل. د ډنمارک د اورګاډي شبکې یو ویان تونی پیسکوپ د دنمارک ریدزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د دنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن ټلویزیون خبر ورکړ چې په پوله دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته دنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړې دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو د پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګری په اړه مو راپور واورید چې وسلوال بریتر اوسه پایته نه رسیدلې. ډیرو اوریدونکو د افغان بي سیم 1313 شمیرې لالارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخې ته یوسي او د هند په کنسولګری هم د همدې لوبي یو برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند کنسولګری شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو هم د هند پر کنسولګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. لتا سو ټول مننه چې د افغان بي سیمه 1313 شمیرې لاره موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرو مرو در تخبرو خو ډیر زیات دي. لتا سو ټول مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوال وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې.
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او مختي وکود چې افغانستان کولای شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډیر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپل خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډیرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډیر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوا د یو په وړاندې د هند په ګټه پایته ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلود، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپل تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی اباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل
چې ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ موږ د سیو تشویق هم سه بازی بایلو موږ ته د سې موږ شاته ولاړ دام ته ډیر او غټ افتخار ده.
افغان ټیم دوه سل مخ کې هم د هند لا ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په روسي لوبه کې مخشوي و چی یو سل دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسیدلی. دغه راز وامور د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.